السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شوو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان له خپل اصلي سیال کمال خلیجداروغلو مخکې دی دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوان په تیرو څو دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال خلیجداروغلو په څیر له یو جدي سیال سره نه و مخ خلیجداروغلو کیڼ اړخی سیاستوال او د لویدیځ پلوی دی هغه د ډیموکراسۍ او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او هم یې ژمنه کړې چې په بریالي کېدو سره به د ولسمشرۍ هغه واکونه لیرې کړي چې د 2014 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځانته ټاکلي د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي دي رایې ګیري د سهار له 8 د مازدیګر تر 5 پورې روانه وه د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خبر ورکړی چې کابل ته د بشري مرستو په هدف باندې د 30 میلیونو ډالرو یوه بله بسته نن رسیدلې ده دغه بانک نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پیسو دغه بسته په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده د افغانستان بانک تیره اونۍ هم خبر ورکړی و چې د 30 میلیونو ډالرو یوه بسته د کابل کې یو خصوصي بانک ته سپارل شوې ده د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو لخوا د بشري مرستو په نوم افغانستان ته د اونۍ 30 میلیونو ډالرو بستې رسیږي او هلته په یو خصوصي بانک کې زیرمه کیږي څو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لګښت پرې ورکړل شي له ازادي راډیو خبرونه اوري د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حملې په نتیجه کې ديار لستنه وجل شوې د پاکستان پوځ نن ویلي دا کسان د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وجل شوې چې د جمعې په شپه پیل و او د شنبې تر سهاره دوام کړی و د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یو سرحدي اډه برید وکړ او درې کورنۍ په یو کور کې یرغمل کړي تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او په ننګرهار کې د پولیو یا ګزارن یو بل پیخه ثبت شوې ده په تیرو 4 ورځو کې دوه پیخه د په ننګرهار کې ثبتېږي د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شان نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیخه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په ترکیه کې د ولسمشری ټاکنو د انتخاب رایګیری خلاص شوې ده او دمګړې د رایو شمیرل روان دي د اړه تاسو ته راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان اړوند مسؤلو باندې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون سره لیدلې دي په دې اړه به یو مرکم تاسو ته خبره کوو
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي
د پولیو یا د ګزارن د واکسین په ارتباط باندې په افغانستان کې د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سره غږیدلی وو
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یو ساري ناروغي ده او خپرېدونکې ناروغي ده په چټکۍ سره او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري
سبا ته په افغانستان کې د 6 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین پیل شي او که وخت د ننګرهار د کامې د شریخو ریپورټ هم درته خبرو
نیرار خو بار سیو چ خپل کور حساب کا د نور ولایتونه لکه هلمند پکتیا غزنی کندوز هر ولایت نه مودل خلک راځي کنه بار نه سره افغانستان تراشی نو خام خا یو د نیرار تراځي به کامی شریخ تراځي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و رازو اول مطلب ته چې د ترکیه د انتخاباتو په اړه دی. د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د ترکیې ګڼې رسنۍ د رایو د شمیرنو په ارتباط باندې وروستي ارقام خپاره کړي دي. دمګړی د ترکیې د خبر ترک د رسنۍ د شمیرنو له مخې چې په ژوندۍ توګه یې خپروي د رایو د شمیرل شو رایو فیصدی دیرشو ته رسیدلی، یعنی دیرش فیصد رای شمیرل شوی دی. په څه باندې دیرش فیصد شمیرل شو رایو کې د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 53% رای خپلې کړي دي. کمال قلیچدار اوغلو بیا څه باندې 40% رای ګټلې دي. په دریم مقام کې سنان اوجان دی چې څه باندې 15% رایې خپلې کړې او محرم اینجا بیا 0.5% رایې ګټلې دي. په لومړیو 15% کې رجب طیب اردوغان تر خپل سیال کمال قلیچدار اوغلو ډیر مخکې و، خو کمال قلیچدار اوغلو کرا کرا له اردوغان سره خپل فاصله راکمه کړې ده. د ترکیې د انتخاباتو کمیسون شاوخوا 2 ساعته مخکې رسنیو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې د انتخاباتو د رای ګیری د پروسې په ارتباط باندې په ژوندۍ توګه راپورونه او خبرونه خپاره کړي. تر هغه مخکې چاته اجازه نه وه چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه باندې تخمینی رپورټونه خپاره کړي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د رپورټ په اساس باندې په ټول هیواد کې څه باندې 2 لک صندوقونو کې د خلکو لخوا رایې اچول شوې دي. د ټولو هغو کسانو شمیر چې رایې کارولې دي څه باندې 3.5 میلیونه ته رسیږي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د راپور په اساس باندې د شرایطو نه د برابرو کسانو لډلې 80% خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو 4 دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال قلیچدار اوغلو په څیر له وجودي سیال سره نو مخ. قلیچدار اوغلو د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او ژمنه کړې چې که بریالی شي د ولسمشرۍ هغه واکونه لري کوي چې د 2018 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځان ته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي او د رایګیري مرکزونه د سهار له 2 د مازیګر تر 5 پورې پرانیستي وو. تر لاندې د می وروسته به د قطر د بهرنیو چارو د وزیر رپورت هم تاسو ته خبر کړو. اوس به یو وقفه واخلو تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام اوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان په ارتباط باندې خبري کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له خپل قطري سیال سره په خبرو کې د قطر لپاره پرله پسې مرسته او همکاري او چې له افغانستان سره یې کړې دي هرکلی کړی دی.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې پر از کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا له هغه غوښتي وو چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر د قطر له بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونی بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنۍ چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د آسان چاري رول لوبوي. تر څنګ دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا و چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي. د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدل کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالباني عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید خپل دریس کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته دوی غاړه کېږدي.
هخوا د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فضل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي، د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوا دې هم شموله حکومت جوړول دي چې طالباني کورني مسایل بوي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ازادي رادیو ته غواګیاست. تمه ده چې سبا په دروشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومان د ګزړن واکسین ولګول شي. د پولیو د کمپاین مسولین وایي چې په دغه داور کې به شاوخوا 6 میلیونو ماشومان ته واکسین ولګول شي. دا ورسته ترغه چې په ننګرهار کې په کوټول سوالی کې د پولیو دویمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دا ناروغي څومره خطرناک ده؟ دغه پوښتنه عصمت څاروان د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاتخه کړې ده.
دی پولیو ناروغی زکه خطرناکه ده چې دا یو ساري ناروغي ده او خپریدونکې ناروغي ده په چټکی سره، او افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري. د دې ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو واکسین ده، او کچيري مونږ په افغانستان کې پولیو ناروغي له منځه یوسو باید ټول ماشومان ته دا واکسین ورسو. نو همدا علت ته چې پولیو واکسین کمپاینونه ډیر زیات مهم دي، او له ټولو والدینو لمندو پلورونو زموږ دا هیله ده چې دوی کمپاینونه پلان سوي دي. د کمپاینونو په ترڅ کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي تر څو دوی په دې ناروغي باندې اخته نشي.
کمال شاه صاحب، تر دې مخکې هم د ننګرهار په پټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو یو پیشه ثبت شوې وه. د وروستۍ پیشه چیرې ثبت شوې ده، او دلیل یې څه دی چې پرله پسې په دې کال کې په ننګرهار کې د پولیو پیشې ثبتېږي؟
دا پیښه د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی وو چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول، او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي. نو د دې دوو پیښو په سپتېدو سره دا معلومیږي چې د وایرس او د پولیو ناروغي ګواښ په دې سیمه کې ډېر جدي دی، او څنګه په افغانستان کې له یوې سیمې بلې سیمې ته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی، نو دا احتمال هم شته، دا خطر هم شته چې دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي.
د دې لپاره چې داسې پیښې بیا تکرار نشي، د میندو پلرونو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي. د میندو پلرونو مسؤلیت په دې کې ډیر زیات دی، تر څو دوی دې ته پام وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو یې معافیت لوړ واوسي. په دې هفته کې سبا دوشنبه پورې کوم کمپاین پیل کیږي، دا یو ډیر ښه چانس دی د سیمې او په عمومي ډول د هغو سیمو خلکو ته چې دا کمپاین کې تطبیقیږي تر څو خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا دوه پیښې په افغانستان کې په 2023 کې لومړنۍ دوه پیښې دي د پولیو چې رامنځته شوې دي، او د پولیو ناروغي هیڅ نو درملنه نه لري. یوازینۍ لارې مخنیوی دی چې هغه د پولیو واکسین په تطبیق سره کېدای شي.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په ارتباط مو د یونیسف د عامه اړیکو د مسؤل سید کمال شاه خبرې واورېدې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګاټیالۍ دی وایي په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بارې پر اوږو دی.
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ. رقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه پر غاړه شول. رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم، ډېر سخت دی واقعیا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 2000 راکوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له روقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخه 2 کله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاوند او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپازو نموړی ازادي راډیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو. چې لا
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوبه را روان دی او د کامی د شریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کال پار فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شریخ پکې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤل حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامی شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیور چا خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه موږ خلک راځي. جنا بهر نه سره افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
خدای یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کګي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤل محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغ سپینغر د طبي واورونه جوړه شوی جاله او پالو ده. نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوی ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهوري دا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه غني، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربه خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډیر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واوري، شیدو، بوري، پیروي جوړ سوړ خوراک دی. خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهی شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډیر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تېر کال د غزنی ولایت تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اتنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول یو څلوېښت کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپېته کسه بهرنیان مو درلودل.
شاغلې هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالي ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او ابدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولیو چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اوري اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
ستاسو ل پیغامونو
زړه دې پیغام بلار د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم. زه نو مت خبر کوم د ننګرهار ولایت کې ویل سوالینا ستونزه هم دا چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل یم ته او وس ما شومان ټول مریضان لرو او زم وبدي او ګویا د ما ساغین وب استعمالو او صفه وب ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو دولارې خیره بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانم سیف الله د اوروزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ ولې کې د ولیر زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو یو کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې په داخلي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړي کني ودا ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سڑک دی د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې د پروژه چې نیمکاره پاته شوې ده دا برته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولي دا کار وکړي. دیرش ال 15 کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ شوی دی، دا باقی مانده اوم پاته دی چې دا پوخ شي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. ورزو لاندې خبرونه ته د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 40% شمیرل شو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبر ورکړی دی چې کابل ته د 40 میلیون ډالرو بشري مرستو یوه بله بسته رسیدلې ده. دا خبره یاد بانک په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوې دي. سبا ته به په افغانستان کې په 30 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو واکسین ولګول شي. د یونیسف د پولیو د کمپاین مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 6.5 میلیون ماشومان به واکسین شي. افغانستان او پاکستان یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس لا هم پکې نه دی محوه شوی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي. دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې که هغه جرم وي که هغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کم باندې ماته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ودي زامن مې ودي جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایي موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستاله لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپل څلور کلن ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاق پیښې ډېرې شوې دي. موضوع نور تفصیل به پدې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشي بوټو کښت، نشي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وزیر ته وګورو یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاقو په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ لملاتر پرته بیرته د معتادینو لټولۍ سره یو ځای سي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
گل زمان دو ماشومان پلار لنشو مخ کی دا موٹر دا پیر و پلور کاروبار کاو او اقتصادی وضعیت ډیر ښه وو او کله ناکله به یې له بېوزلو خپلو خپلوانو سره هم مالی مرسته کوله. دی وایي چې له نشو وروسته یې لومړی کار پرېښود او وروسته یې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت خراب شو. گل زمان وایي چې 15 کاله کېږي خپل میرمن او ماشومان یې نه دي لیدلي او خپلو خپلوانو هم هیر کړی دی.
پنځه لس کاله کېږي چې کور ته نه یم تللی او بعد د کور چې پر کور وم ټول زندګي مې برابره وه. پلار چې پر خپل کور په خپل بچیانو باندې نظر نه وي خامخا مشکلات شته. دلته چې یم پیسې هم نه لرم چې پلار ته موږ کور ته کاروبار موږ ته څوک راکوي نه موږ څوک اعتبار نه کوي. چاته وایي چې زه کاروباري سړی یم کار کوم مویا مجي سمجه سړي وایي چندان څوک اعتبار نه کوي.
ګل زمان تر اوسه 15 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرېښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پرېښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یوځای اوسېږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
ورایت مزار شریف خانه ماست.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی يم د پودر او کیکې نشمې کړي او پیسې می مصرف کړي. دا د یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کیدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشه موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتارو تغییر میکنه، اعتماد
د معتاد چلن بدلون مومي، پر ځان باور کمی کی، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنی کی او انده چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو ترڅنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي او څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي. چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلاو ته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هر لار وي د اوسخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي شي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. او دوی نشي کولای هغه پیسې چې د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره په کار کې کې په لاس کې ولري، نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا او تمخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې کچېري شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایم ته پرې نه کړي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه درېغ نه کوي. مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې د ورځې هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د اعتیاد په شروع کې چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لېرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د اعتیاد په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د اعتیاد له امله له ټولنې لریوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د اعتیاد له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د اعتیاد له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د اعتیاد له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد د محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته ارس وچی ما په زنجیرونو وتړی او په کوټه کې می بندې کړی، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشي وي او زه به وم. د نشو له امله می غلاوي هم کړی او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړ. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس همالته کله به پله لاندې ناستوم، کله به تپه کې ناستوم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به، بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یوه ورځې بس اوسپنه او بله چارم نه درلودله، پایی خکی وی دوس پنو دو فابریکی ویم داغ موافق سلام باز راوم کلابی ولو خرتم کرد تا کیلو پشل دو پی بانی بعد اگم بیا زن تا پودر پی وافیست دو برادی آبزه کیم پم داغ واس پنو باندی وندو نمادی تعبوت نه بیام زمان را پسرال زمانه دی دماغ او که بیا خوش کردم شل پینریش کالمون پکور کی چه نده چکله سبایی با پودر را سرنه و بس چه بام پریخ و دغرمی دوری بام پریخ و مغیا وقت دوری بام دماخان پا کور که خوره لباس خلاص نو نه ده چه خبرو نه ده دستاخان نخبرو نه ده کور نخبرو ده خماره علات بچه راغ چه تا با ده کتلیم نه طول می زورو دیدیم ده ولو مور هم داغ مور کلا بایم چی بیادیر خراب اکرم بچه هنو با می روونی ولم زامنو می خو کې به راته زنجیرونه واچول بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم دوایي به یې راته راوړله دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بیخي مې وضع خراب و کله به مې سر په دیواله سره وه کله به مې د توشکې سره خو هېڅ خبره نه یوه ورځې واوره ډېره وشوه همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه بس اوه ورځې مې وتلی وو که اته ورځې مې وتلی وو زامن مې راغلی د ما د پښو نه زنځیر خلاص کړ جیکشه پلاره ښه واده وه بیرون به چکر و کمیس یې راباندې وخه په واوره کې څمله ولمه واوره را باندې واچوله ما کولی وهلې چې د خدای لاسته وګوري او زامنو مې راته چې زه پلاره که کېږي هېڅ خبره نشته بس مغزه یې دمونږ خراب کړ ځان یې دمونږ خراب کړ اعتماد یې دمونږ خراب کړ پیسې یې دمونږ خراب کړ ژوند یې دمونږ خراب کړ د اولادو ژوند دمونږ سره د بچیانو ژوند دمونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده بند کړی ده هغه وده وزه تلی یم د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستي تلی یم مواد مې پرې اخیست زما همزول هم څنګه ښه موټر لري ښه کورونه لري زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم او که ما نه وی ول ډېر هغه به وم اوس
ایا پوهې د لاست ایا پوهې د لاست چې اتیا د ژور خفګان سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو
اکثر وخت ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کوي یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کوي او دوه عامل یې کیمیاوي تغیرات دي هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته
ایا پوهیدلاست؟
دا زایده رادیو درنو اوریدون کو دا دی د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي دا چې گاونډیان ولې شاګوله کډې کولو ته مجبوروي اصل کیسه څه ده وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم السلام شاگل ستړی مشی
خیر اوسی خور مشی
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه دې پارا راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم
ښه ښه پوره غواړې
هو پوڑی غواړه ما ژری راکا چې ډیره خو مارای ما
پیسې دې راوړی دي
نه پیسې خو نه لرم
څنګه نه لری
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم
مفتی مارکا وا په پوری راکا
اوس میم زر افغانۍ پورا وړی ته نور پورم غواړی
نو چې پیسې نه لرم څه وکم
نو زه څه وکم زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم
خیر دی نن یوه پوړۍ په پور راکا سبا دې هغه نور پور هم درکوم
نه کیږي بس دی نور پور نشم درکولی
خیر دی ډیره مجبوره یم
مجبوریت خو ستا خپل دی زما یې پیسه زه هم مجبوریت لرم ته زما مجبوریت ته ګورې
ته څه مجبوریت لرې ته خو عملي نه یې
زه هم عملي یم
ته بیا ته څه شی عملي یې
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي
توبه خدایا یا خو نشهیي مواد خرڅوې بل دا ګنام کوې
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده راشه سودا به سره وکړو
څنګه سودا
زه به پوړۍ درکړم او پور به هم در وبښم خو ته زما سات راتېر کړه
توبه خدایا نه نه دا کار نه کوم دوی ګناوې نشم کولی
چې دا کار نشي کولی زه ولاړه شه زه هم پوړۍ نشم درکولی
زه خیر دی ته یوه وعده راسره وکړه چې چا ته به نه وایې داسې نه وي چې ټول عملیان راباندې خبر کړي
نه والله که چا ته هم ووایم
ښه سمه ده خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب
وعلیکم السلام
سلام علیکم حاجی صاحب
وعلیکم سلام
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای
ولی وکیل صاحب خدای دې خیر کی څه پیښه شوې ده
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي ته وایې څه پیښه شوې ده موږ چای ته نه یو راغلی
نو څنګه راغلی یاست
ټوله کوڅه دې وشرموله ته هیڅ شرم نه لري
نه تاسو څه وایې ما څه بد کړی دي
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو ته خو هیڅ شرم نه لري ستا له لاسه موږ هم شرمیږو
وکیل صاحب تاسو ولې په ما ناحقه تور پورې کوئ
دا تور نه دی ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي
نو هغه خو میلمانه دي میلمانه به د چا کره نه ورځي
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې پوه شوې
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي
بس دی په سترګو مه رانهنوځه یوازې زه او حاجي اشرف نه یو که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم
نو څه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ مجبوره یم
بس بس نورې خبرې مه کوه
بس له دې ځایه به کډه باروي
بس هم دانن به کډه بارې
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار کړه خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نشي کنه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو
او خدایا ته خدا نشهیي مواد زموږ له وطنه ورک کې هم مې ساعت تباه شو او هم مې عزت لاړه
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خسته یو دی چنار آخست یورده راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خست یورده جولا کده کلی دی چنار آخست چنار خسته یورده غاړې تاو شو نه دې چالاست.